د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي او دوه اونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پنځشنبه ده د لندیا قوسطم د نومبر 28مه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په دیار لوسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 میلی متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتیدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تریا وکال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2023 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیه له تیر اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویا او سینی وسلوال له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیبي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. کورمه کې تر دې مخکې هم د شویا او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د اوو جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغو ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ شوه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروتای ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وای لا جنوبی کوریا سره دغه هواد دفاع د وزیر پروستم عمروب خبري د اوکرين او جنوبی کوریا ترمنځ پر امنیتی همکارۍ متمرکز وي، او دغه خبري د اوکرين پر خلاف د روانې جګړې پر مهال پر روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرانا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروب د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبی کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دوړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای شو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تکل سبب چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبري وکړي. لمحالويش تر سم تم د جګړه لوبي د فروری لنونسمې د مارچ تر نهمې په پاکستان کې وسی. په هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نځي. د راپورونو لمخې دا سي اټکل کړي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام لس لوبي په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نوري په متحده عرب اماراتو کې. ل دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی وو. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ډلیز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلیز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشرانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه وي ایستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د آغلې زاخاروا خبرې راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملي همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخاروا ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوی هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلی تور له طالبانو لرې شي. د آغلې زاخاروا تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې 12 خړیو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بعدو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدهیدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هاخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسني حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډېره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
په هرات کې د شیزینه کافیګانو یا چای خانو یو شمیر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت د ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړي دي. عبیدس پوجمې راپور لري.
د طالبانو حکومت د خزو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې خزینه کافی شاپونه یا چای خانه تړلې دي. د دغو خزینه او کافو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلک یې تریویستي او د چای خانو دروازې یې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤول د نوم د نخبرې دو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کافی شاوخوا 15% مراجعین یې ښځې وي، خو طالبانو د هغه د کافی د ښځو برخه تړلې ده.
د تیرې چهارشنبې رئیس راغلل راته وویل چې خده خپلې وتړئ چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د ښځو کافی شاپونه دی وتړل شي. دلیل یې دا و چې دلته ښځو ته د فساد زمینه برابرېږي. موږ ته روښانه دلیل نه دی راکړی. ویل چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړېږي. په داسې حال کې چې هیڅ مشکل نه و، ځایونه جلا و، څوک نه ورتلل، ښځې حجاب کې وې، نه یې د خانیات کارول او یوازې قهوه او یخ څښاکونه یې څښل.
د یوې بلې کافې یا چای خانې مسؤولې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبې په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو د کافي شاپونو یو شمېر مالکینو تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. د دوی ویلی چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم له منع کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د ښځو لپاره ځانګړي کافي خانې جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافي بله مسؤوله وایي چې طالبانو ورته خبرداری ورکړی چې د هغې کافي به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
پخوا په هرات کې شپږ کافي وې چې متاسفانه د تېرې دوشنبې راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافي نایټ، بلک او ګرام تړلي دي. زما ورور ته یې هم ویلي چې هر وخت ستاسو ورسي کافه در باندې وو. موږ لکه دا چې د خپل اجل په تمه ناست یو او هیڅ مو له لاسه نه
کېږي.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراعتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړی کافي وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخانو کې پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې سربیره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 کمامال د ترکتور جوړوو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړوو او د دوپال جوړوو او د ترالو د حکومت جوړوو او دوبارونه جوړوو. دغه زموږ تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم راسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي یو. دلته ښه معاش راکول کېږي، دلته د موږ زندګي دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش په ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثره داخل د افغانستان اوسپنې بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه
استعمالو چې هغه د روس ناراضي نو دا وسمنه لاول ته کټای کیږي پیغام د روسه د اسلا پروسه تسمیل سیغل لپاره بیا د ګرمول کیږي تقریبا د 15 پګو پرسونه د تیریږي غو روسه ماده کیږي بیا روسه د برتمنګو دوباره پالش ورکو صفای ورکو رنګیږي
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی د صنایع او معدن خوري مشر فضل الدین جلال زی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسط فابریکې موجود دي دلته په صنعت باندې بوخت او کار کوي الحمدلله وضعیت څنګه نسبتا ښه شوی